واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هغه بریټ پاړه د سرتاسری تحقیقاتو ننګه کوي چې په کابل کې ولسی خلک پکښې ووژل شول د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي پرون دوشنبه پر ورځ ویل چې سهار ولسمشر بایدن ته د دغه بریټ پاړه راپورټ ورکړل شو او هغه د بیړني اقدام غوښتنه وکړه میرمن ساکي ویل چې دا بریټ په تیروتنې ترسره شوی دی د هر ملکی کس ژوند ځای کېدل تراژیدي ده ل میرمن ساکي څخه وپوښتل شو چې له تحقیقاتو وروسته به هغو کسانو ته چې په بریټ کې داخل و سزا ورکړل شي هغه وویل چې مهمه ده چې معلومه شي چې دا بریټ کله او په کوم وضعیت کې شوی دی څو ورځې لمخې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې د امریکا له لوري په کابل کې په هوایي بریټ کې د تیروتنې منل لومړی ګام دی او باید نور تحقیقات وسی امریکایي چارواکي وایي دوی په کابل کې په هوایي بریټ کې د داعش جګړه ماران نه بلکې ولسی خلک وژلي او دا یو دردونکې پیښه ده دا څرګندونه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د مرکزی کمانډانۍ د کمانډان جنرال فرانک مکنزی له خبرو ورسته کیږي هغه د کابل د هوایي برید یو غمجنه تیروتنه بللې و جنرال مکنزی دغه تیروتنې له امله بخښنه مغوښته او ویل چې متحده ایالات د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په ورکولو باندې فکر کوي په روسیه کې واکمن ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې خو د واکمن ګوند مخالفین ادعا لري چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوي دي د ولادیمیر پوتین ګوند اکثره څوکۍ ګټلې دي دا درې ورځې ټاکنې پرون پای ته ورسېدې د یوې نظر پوښتنې له مخې متحدې روسیې ګوند محبوبیت تر ټولو ټیټې کچې ته راکښته شوی مګر بیا هم دغه ګوند د پارلمان دوه په درېیمه برخه څوکۍ ګټلې دي دغه ګوند چارواکي وایي چې د پارلمان له 450 څوکۍ لړلې یې څه باندې 300 څوکۍ ګټلې دي د روسیې د انتخاباتو کمیسیون وایي د دوشنبه تر ماښامنه پورې ټولې رایې شمېرلې دي چې د متحدې روسیې ګوند 95.5 او مخالف کمیونست ګوند اتل ساشریه نفیسه درای غټلې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل دي چې حاکم حزب تر په خوا ډیر څوکي غټلې دي او په ټاکنو کې د سرغړمونو کم شکایتونه ثبت شوی دي خو د شاغلی پوتین مخالف سیاستوال الکسی نوالنی متحدونو د ټاکنې پایلې له باور څخه لری بللې دي د روسیې په پونتون کې د ماسل لخوا دزو کې لښتر لژاته تنه وجل سی او یو شمیر نوټ پیان سی دي د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د غپېشه پروند د شنبه پورز د روسیې د مرکز په 1.5 کیلومتر کې پروت د پرم ایلت په پونتون کې رامنځته سی دي د پېچ شوا پونتون ویاند ویلی چې بریدګر ماسل هم تر پیښې ورسته وجل سی دي د ګمارل سی تحقیقاتي کمیټې پایلې شي چې بریدګر په دغه پونتون کې ماسل وو تر دې مهاله د غپېشې د انګرینې په اړه معلومات لرسنیو سره نه دي شریک سی دي د شمالي کوریا د بارانو چار وزارت ویلي چې د هند آرام سمندر په سیمه کې د متحد ویراتونو نوې اتحاد او د استرالیا او امریکا نوې موافقه په سیمه کې د ټومي وسلو د سیالۍ د پیدا کېدو سبب کېدای شي د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو د بارانو چار د وزارت د یو چارواکي لکول ویلي دي چې دا به حد خطرناک او ناوړه کړنې دي د آسیا آرام سمندر په سیمه کې ستراتیژیک موازنه خرابوي او د ټومي وسلو په سر سیالۍ پیدا کوي متحده ایالاتو تیرونی د استرالیا او برتانیې سره نوې اټومي تړون اعلان کړ په دې درې اړخیزي ستراتیژیک همکاري کې متحده ایالات استرالیا ته اوپتلونه ورکوي د چین او امریکا ترمنځ د ممکنه سوړ جنگ په اړه خبرداري ورکول پر مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سختې سړې سي او سمون ته سخت اړتیا لري هغه وویل چې داسې مونږ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو اغیز په ټول نړۍ پریوزي عمومی منشی ګوټیرس زیاته کړه د نړۍ مشران دا وخت د درو مهمو مسلو سره مخامخ دي د چاپیریال خرابیدونکو وضعیت د کرونا نړیواله وبا او طالبان لخوا وخت د رسیدو برسته غیر یقیني وضعیت د سوریه د جنگ د ساري داري ویل دي چې د ادلب ولایت په شمال ویدیس کې د ډرون په یو برید کې د القاعده ډلې ته نږدې دوه جهادي کمانډانان وژل شوی دي د سوریه د جنگ د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې د غبرید د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د جهادیانو پر ضد جنگیږي کړی دي د امریکا پاوز د القاعده ډلې د کمانډانانو وژل تایید کړی خو اژانس فرانس پرېس ته لدې مخکې ویلی وو چې د شنبه په ورځ د ادلب په ولایت کې هیڅ هوایي برید نه دی کړی د سوریه د ادلب په ولایت کې د القاعده ډلې ته نږدې وسلوالې ډلې سته او د دې نه علاوه د حکومت ضد یاغیان او نور جهادیان هم پکښې دي دغه جهادیان په خوا هم د سوریه حکومت روسیې امریکا او د نړیوال ائتلاف د هوایي بریدونو هدف ګرځېدلې دي د فایزر شرکت وایي چې د کورونا وایرس څخه د خوندیتوب لپاره واکسین د 15 څخه تر 18 کلونو ماشومان لپاره خوندې دي فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي چې دوی هڅه کوي ژر تر ژره ل 15 څخه تر 18 کلونو ماشومان ته د کووېډ 19 ضد واکسین د لګولو رسمي
جواز تر لاسه کړی.
د دغه واکسین کلینیکی آزمایشت ثابت کړ چې وړو ماشومانو ته هم بې ضرر دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي. دغه شرکتونو پرون په یوې ګډې اعلامې کې ویل دي چې دغه واکسین به تر هغه ډوز چې 12 کلنو او تر هغه پاخه عمر کسانو ته ورکول کیږي په لږ ډوز کې ماشومانو ته ولګول شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د کورونا وایرس د څار مرکز وایي تر اوسه په نړۍ کې د کوویډ-19 په وبا د 290 میلیونو څخه زیات کسان اخته سوي دي او شاوخوا د 3.1 میلیونو څخه زیات خلک تر اوسه مړ سوي دي. په نړۍ کې څه کم 6 میلیارد ډوز واکسین خلکو ته لګول شوی دي، خو لا هم د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ځینې کسان نه غواړي چې دغه واکسین ولګوي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د مشرانو سره تر ملاقاتونو وروسته یې اوس د طالبانو سره ټول شموله حکومت جوړولو په اړه بحثونه پیل کړي دي. دوه اونۍ مخکې طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړ چې ټول پکې د طالبانو د ډلې کسان دي. بلې خوا یو شمېر څېړونکي وایي که په افغانستان کې باثباته حکومت جوړ نشي د پاکستان په شمول به سیمه ناامن شي. په موکړي د رپورت ته،
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړیدو په موخه په ځانګړي ډول د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره اوږد بحثونه کړې دي.
په دوشنبه کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو له مشرانو سره په ځانګړي ډول د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر اوږد بحثونو وروسته ما له طالبانو سره د یو ټول شموله افغان حکومت په اړه خبرې پیل کړې دي چې تاجک، ازبک او هزاره پکې شامل دي.
طالبان د رواني وګ میاشتې په 14 نیټه سرپرست کابینه اعلان کړ چې ټول چيري د طالبانو غړي او یا ورپورې تړلي کسان دي او په ټول شموله حکومت باندې د نړیوال ټینګار برعکس له طالبانو پرته بل چيره اقلیتونه او یا خزي د دوی په کابینه کې دي شامل شوي. د طالبانو په کابینه کې مولا محمد حسن اخوند اسلامي امارت رئیس الوزرا، مولا عبدالغنی برادر او مولا عبدالسلام حنفي مرستيالان دي. طالبان تر دې مهاله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ترګندونو په اړه څه ندی ویلي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي نړۍ دې نتیجې ته رسیدل ده که په افغانستان کې امن او ثبات نه وي، سیمه او نړۍ ورسره ناامن کېدای شي.
د پاکستان لوړپوړو چارواکي لکه عمران خان او د پوز مشر باجوا، د بارني چارو مشر قریشي برها د افغانستان په اموراتو مداخله کړې ده. د دوی له خبرو جملاتو داسې معلومی کی چې دوی د افغانستان د پوز مشر، د افغانستان د پوز مشر دی یا د افغانستان د بارني چارو وزیر ده قریشي، د افغانستان په نمائندګۍ د سیمې د هوادونو سره ګوري. زموږ هیله دا ده د ولست استازي په توګه، د یو ډاکټر، د یو افغان وګړي په توګه، چې بارني هوادونه بالخصوص د سیمې هوادونه او پاکستان دی نورې په افغانستان کې، د افغانستان کې د حکومت جوړونې فرمایشات پریک دي.
یو شمېر نور څېړونکي وایي هغه څه چې د سرپرست کابینې پرون د طالبان له لوري اعلان شوی نه افغانانو او نه هم نړیوال ته د منلو وړ ده.
اساسي لار د حل داده چې او همه شموله حکومت باندې پریکړه وکړي او رامنځته کړي چې په هغه کې د ښځو نقش هغه رقم چې په ټولنه کې د په نظر کې ونیول شي، د وګړو اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي، بشر، د بشر حقونه او په زمين کې لنډيوالو سره اړیکه په هغه اسناد او کنوانسیونونو معاهداتو چې په نړیواله سطح باندې رامنځته شوی دي، لکه نور هیوادونه د خپل منافع لپاره په نظر کې نشي.
طالبانو تیر میاش په کابل کې وخت لا سکړ او دوه اونۍ مخکې سرپرست کابینه هم اعلان کړه خولای د خپل حکومت د بڼي او د پرانستلو د مراسمو په حق له سن دی ویلي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د سبان دی وی میاشت راهیسی چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په ډیرو سیمو کې د زده کړو مرکزونه تړل شوی، مګر د شنبې په ورځ طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د هلکانو ښوونځي بیرته پرانستل کیږي، خو په اعلامیه کې دا نه دی ویلي چې آیا د جینکو ښوونځي به هم بیرته پرانستل شي کنه. په موګړی د احسان الله اریوبزی دی رپورټ.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د هلکانو ښوونځي به بیرته پرانستل کیږي، خو په اعلامیه کې دا نه دی ویلي چې آیا د نجونو ښوونځي به هم بیرته پرانستل شي کنه. دا څه باندې یوې میاشتې راهیسی چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په ډیرو سیمو کې د زده کړو مرکزونه تړل شوي وو. په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې چې د فعالیت کولو توان یې درلود، نجونې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي ته تللې، او په ځینو پوهنتونونو کې هم محصلانې زده کړو ته تللې دي، خو د نجونو لیسې بیا تړلې پاتې دي.
زنانه خدای دې ټول خلک دا مشاهده کوي چې دا تر شپږم او تروم سیم پرې هغه ته اجازه ورکړې ده، او هغه په اسلامي لباس کې په شرعي لباس کې نه وي. نو دا وروسته چې موږ چې ما خبره درته وکړل چې دغه څه تعلیم نصاب ګډوډ شوی دی، هغه کې د دوی ذهني تربیتونه وه، موږ د خارج ذهني تربیت موږ نه منو دغه، او موږ ولسی نه برداشي.
طالب چارواکو ویلي چې د خپل مخکینی حکومت پالیسي نه تکراروي، هغه په خپل تیر واکمنۍ کې انجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکوله، خو اوس دې ډلې ژمنه کړې چې انجونې زده کړې کولای شي، خو په دې شرط چې د هلکانو سره ټولګي بیل وي. د کابل اوسیدونکو هم هیله لري چې په افغانستان کې به د طالبانو نوی حکومت لخوا ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شي.
امارات نن دا غوښتنه ده چې باید خزینه ته هم حق ورکړل شي، هغه اسلامي چوکاټ کې د اسلام په شریعت سره برابر موږ هم اسلام ته درناوی کوو.
د تعلیم او تحصیل حقوق دي چې دا زمونږ خزینه طبقه یا اوناس طبقه دا حق لري چې تعلیم او تحصیل کې همدارنګ دوی کولای شي چې په د اسلام په چوکاټ کې هغه د شریع حجاب په مراتبولو سره په حکومت کې هم دوی کار وکړي. یعنی په اسلام کې به زموږ داسې کوم څنوي راغلي چې هغه د خزې تعلیم او د خزې د کار مخه ونیسي.
په افغانستان کې یو شمېر خصوصي ښوونځي او پوهنتونونو تیر اونۍ درسونه په داسې حال کې پیل کړي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ په ټولګیو کې پردې وهلې دي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې دا امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په یونان کې د ماجرونو په کمپونو کې د غنګوړي د مخنیوي لپاره د هیواد د کډوالو یو نوی کمپ جوړ کړی. په یونان کې په خپل چارواکو هم ویل دي چې په زینو کمپونو کې وضعیت شرمونکې دی. د امریکا ژ خبريالي انتي کاراساوا په دیواب د اتنه د راپورټ را لېږلې دي. د بشري حقوقو ادارو او هغه ډلې چې د ماجرینو د حقوقو لپاره مبارزه کوي د نوی کمپ په جوړولو غوسه څرګند کړي. دوی وایي دا پروژه چې لګښت یې اروپایي ټولنه ورکوي په غیزمنه توګه د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره د اروپا د زړه نه زړتوب ښه مثال دی. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې توقع کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو نه وروسته ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته د پناه اخیستو په خاطر مخه وکړي، خو بلې خوا بیا د یونان د کډوالو چارو وزیر نوتس میتراکسی چې د کمپ د کار د پیلېدو په مراسمو کې وینا کوله وویل چې د ساموس په ټاپو کې دا نوی کمپ به پناه غوښتونکو ته د ژوند کولو لپاره خوندي او انساني ارزښتونو سره سم ځای وي. هغه وایي
We're now implementing a new model in the camps, these closed control centers, which provide on the one hand much better living conditions, a lot
more کمپونه په نوی بڼه باندې وو. دا کمپونه به د دنن لخوا کنټرولېږي او لوی خوا به د پناه غوښتونکو لپاره د ژوند کولو بهتره شرایط پکې برابر سي، او لبلې خوا به هغه د اوسېدو لپاره کافي ځای او لازم سامان لات ولري. دلته به هغه سانتیاوی موجود وي چې د یو اروپایي هیواد نه توکو کې دیسی. همدارنګه به د پناه غوښتونکو ځای خلکو او د کم د ممرون لپاره شامنتی تدابیر هم موجود وي. د یونان د ساموس پټاپو کې د پناه غوښتونکو لپاره د دینی وی کمپ جوړولو تقریبا 500 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې اروپایي ټولنه ورکوي. په دې کمپ کې تر 2000 پورې کسان ځای دیسی او ټاکل سوي چې د پناه غوښتونکو لومړی جوبه ډیر ژر د کمپ ته ولېږل شي. دغه پناه غوښتونکو په یونان کې د کډوالو د زړو کمپونو نه نوی کمپ ته راوړل کیږي. انتقاد کوونکو ویلی وو چې په دا کمپونو کې لوی خوا د اندازې نه ډیر کسان چول سوي او لبل خوا پکښې د حفظ الصحه ته هم ډیر پام نه کیږي. په زړو کمپونو کې د پناه غوښتونکو تشنابونو او ځان وینځلو ځایونو ته محدود لاسرسي درلود. د نیوی کمپ نه شاوخوا اغزنه کټاره درول سیوی د کمپ شاوخوا کې امنیتی کامري هم نصب سیوی کمپ ته ننوتو پر وخت د سکین کولو ځنګړي ماشينونه همسته او دروازې ټولي مکناتیسي دي د بشری حقوقو ادارې او د خیریه موسسو کارکونکي وای چې د نوی کمپ هغومره د کور بڼه نه لري لکه څومره چې اروپای ټولنه یادوي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري
نن درې مورز د چې د افغانستان ملیونونو جلګي خونځې ته د تللو نه منع شوې دي د خزو او جنګو تعلیم او کار کول دوه هغه مهمه مسلې دي چې طالبان سره ستونزې لري یو شمیر مېرمنو یو شنبه په کابل کې بیا د خپل حکومت د خوندیتوب لپاره لاریون کړو د خاروالی سرپرست حمد الله نومانی وایي چې په ځینو برخو کې د خزو پر ځای نارینه کارکونکو کې ګمارل کیږي
د طالبان له خوا ټاکل شوی د کابل خاروال مولوی حمد الله نومانی وایي د کابل خار خزو ته ویل شوی چې په کور کېنی او یوازې هغو دندو ته تلای شي چې نارینه نشي کولای
د مثال په تور په بازار کې زنانه تشنابونه دي ا کار خنر نشي کولای اگر راځي هغه د جیرانو په صدغه صفات باندې راځي هغه کار کوي په شهر دندغه کې په ناحیو کې یا په مرکز کې ځینې دا شخه چې شته هغه د مسلک په لحاظ باندې موږ د دې مماشل بل قدر نه لرو هغه هم راځي هغه ډیزاین په برخه کې شته ساختمان په برخه کې شته الکترونیک په برخه کې شته هغه هم راځي کار کوي
د مولوی نومانی په وینا د کابل په خاروالۍ کې د څکم درې زرو کارکونکو څخه وښه سلنه خزي دي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خزو او نجونو یو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه ده
نو هغه موږ اول ټولو ته اجازه ورکړه چې هغه خپل کارونه ته په خپل ټایم باندې هغه حاضر ووسی خو هغه بیا اسلامي امارت بیرته دا لازم وبلل شي یو څه وخت پوري د خزو کار باندې نو بیا هغه موږ چې کوم خزو ته د موږ ضرورت وي یعنی هغه ځایونو کې چې هغه کار یا نرانو کولای نسوای دینر کار نو هغه جو کوم هغه ټولو خزو ته اجازه ورکړي د هغه راځي امروزه په کار کې
نن په کابل کې یو شمیر خزو د طالبانو لخوا د خزو د چارو د وزارت د بندیدو او زده کړو ته د نجونو د محدود لاسرسي په پرګون کې لاریون وکړ
در اسلام بیشترین حق به زن داده شده
په اسلام کې خزو ته ډیر حقونه ورکړل شوی دي ولی دوی زمونږ حق اخلي مونږ د خزو لپاره خوندې غواړو چې بیا پرانستل شي خزو باید بیرته خپل دندو ته ولاړ شي ټول کارمندان باید بیرته خپل دندو ته لاړ شي او دوی باید کار پیل کړي لکه څنګه چې دوی کار کاوه مونږ نور څه نه غواړو مونږ خپل بشري حقونه غواړو
طالبانو تیر ورځ د خزو چارو وزارت پر ودانې د امر بالمعروف وزارت لوحه وزړوله او د خپل سرپرست کابینې د وزارتونو څخه د خزو چارو وزارت حذف کړای دی
ساختار حکومت امارت اسلامی چنین
لبد مرغ د افغانستان د اسلامي امارت په چوکاټ کې د خزو چارو وزارت لپاره هیڅ ځای نه وو او د اسلامي امارت په کابینه کې خزو ته ونډه نه ورکړل شوې له همدې امله د خزو چارو وزارت تړل شوې دي په ټولنه کې د خزینه خونکو نشټوالی د دې نښه ده چې طالبان خزینه مني
د طالبانو لخوا بل اقدام چې ډیر تون غبرګونونه یې پرولي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو یو نه پرانیستل دي
من دوست توی آینده یه فرد موفق باشم برای کشورم که بتونه آبادش کنه
طالبان وایی دنجونو د خونځو د بیا پرانیستلو لپاره په طرز العمل کار روان دی او ژر به پرانیستل شي
زنانه خدا دی ټول خلق دا مشاهده کوي چې دا دی تر شپږم او تر اووم سن پرې هغه ته اجازه ورکړې ده او هغه په اسلامي لباس کې په شرعي لباس کې نه وي نو دا وروسته چې موږ چې ما خبر درته وکړل چې دغه څه تعلیم نصاب ګډ وډ شوی دی په هغه کې د دوی ذهني تربیتونه و موږ د خارج ذهني تربیت موږ نه منو دغه دی او موږ ولا څه نه برداشي
د پاکستان یو شمیر خزو هیله خودلې چې طالبان به افغان خزو او نجونو ته د زده کړې او کار حق ورکړي
طالبان وایي چې دوی به خزو ته د زده کړې اجازه ورکړي خو نړۍ د دوی د پخوانۍ واکمنۍ له وضعیت څخه ویره لري طالبان چې څنګه اوس افغانستان چلوي په تیره د خزو سره تړلي مسایل نړۍ په غور څاري
د راپورونو له مخې د طالبانو له راتګ وړاندې شاوخوا 4 میلیون نجونې خونځو ته تللې
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکو په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ویلي ډیره مهمه ده چې ټول نجونې کوچنۍ او پیغلې له ځنډ پرته خپلې زده کړې بیا پیل کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسلامي دولت خراسان ډلې ادعا کړې چې د جلال آباد په خار کې د شنبې او یکشنبې په ورځ د طالبانو په موټرو بریدونه دوی کړې دي. زموږ همکاري زیبا خادم د داعش د خراسان ډلې د تازه فعالیتونو په اړه د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. تاسو ته راوړو.
محترم نجیب آزاد صاحب، د اسلامي دولت د خراسان ډلې ویلې دي چې د جلال آباد په خار کې پرونه او نن دغه بریدونه په طالبانو باندې دوی کړې دي. د طالبانو په موټر باندې حمله وکړه، به د سیره پټونه راغلل، عیني شاهدانو ویل چې څو کس په کې زخمی شوی دي. نو په داسې حال کې چې د طالبانو واکمنۍ اوس په دې کوشش کې ده چې سیاسي مشروعیت پیدا کړي او دنیا په نور شرایط لګولې دي، د داعش د فعالیتونه د طالبانو واکمنۍ ته خصوصا سیاسي مشروعیت ته څومره ګواښ پېښولې شي؟
هغه تړون کې چې د متحده ایالاتونو سره په 2000 کې نیوشتم فبروري لاسلیک کړی، بیا وکړه دا هڅه کړې چې دا ډاډ ورکړي متحده ایالاتونو او اطلاعاتي هیوادونو ته چې دوی به د نړیوالو ترهګرو ډلو لکه داعش او دغه القاعده سره خپلې اړیکې پرې کوي. نو په دې باندې بریدونه داسې هم ښکاري چې دا وښودل شي چې ګواکې موږ د دې سره اړیکې نه لرو، ځکه تر دې وړاندې څه مته وړاندې د متحده ایالاتونو ځینې سناتورانو یو دا په ښکاره ویل او ملګرو ملتونو مې دا پوسټ پور کړ چې د طالبانو او د القاعده او د داعش ترمنځ ډېر نږدې اړیکې دي. نو یو ویره دا چې ممکن دغه یو سناریو خپرول وي چې ګواکې نړۍ دا وښودل شي چې موږ اړیکې نه بلکې دښمنۍ دو سره بحث دی چې د کوم هوا سره چې موږ فول لرو به د ډیورن کرخه سره لرو، هغه تل د دغه سیدلو د لپاره یو زمينه مساعده وي. یو خوا واک تر سیږي، بل خوا حتما دغه څوک دی ساتي، هغه تمویلوي، تجهیزوي چې دغه بل لوري کنشنن طالبان واک تر سیدلې دی او د واک تمثيل هڅه کوي که څه هم مشروعیت نه لري او د مشروعیت په ډیرو واکونو سره مخ وي. لکه ته ډیره بریدا د دې احتمال سره چې پاکستان د داعش په نامه نور یو ډلې یا دغه ډله خراسان ډله تمویل تجهیز کوي چې دا د طالبانو واکمنۍ هغه بهرنی نړیوال مشروعیت په حساب نسته، هغه داخلي مشروعیت هم تر سوال لاندې راشي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې چې هغه درز رامنځته سوی دی، مثلا د حقانی د ډلې همدارنګه د پټې د شورا یا د لوی کندهار د لوی پکتیا مسایل چې راپورته شوي دي، د دغه فرصت څخه په استفاده یوه هڅه به دی دا کړي چې نړیوال ته وښيي چې موږ په موږ پوره القاعده بریدونه کوي یا داعش بریدونه کوي وبکي او دلته اړیکې نشته. او دوم دغه درس په خپله د دې باعث کېږي چې دې څخه پاکستان هم سو استفاده وکړي، د دې داخلي مشروعیت هم تر سخت ستونزو او ګواښونو سره مخ کېږي، نړیوال مشروعیت په حساب نشته.
اساس صاحب محترم، څه فکر کوئ معلومات مو سدي چې دغه د داعش د خراسان ډله ډیره قوي ډله ده، څومره کسان به وي؟
ګورې په دننه درې سلو کال وړاندې د ډیر قوي سي و د افغانستان د ختیځ نیولې او بیا تر د افغانستان تر شماله پورې د ډیر لوی بدونه وکړه. په کابل کې دنه هم چې نه راته بریدونه وکړه، مسولیت یې البته دی ومانه او بیا د افغانستان د دولت د امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره کوم عملیاتونه وسول نه لريواله، کوم هوایي بریدونه وکړه، د خورا ډیر ضعیف وسول. امانن فرصت دا دی په افغانستان کې اصلا دغه چې مشروع حکومت نشته، امنیتي دفاعي ځواکونه هغه ډول چې یو هیواد اړتیا ورته لري ورته لازم وي هغه وجود نه لري، میکانیزم نشته، مسؤلیتونه نشته او نړیواله واځي چې په نظامی برخه کې بلکې په هر ډول اثر ډیپلوماټیک خپل ډیپلوماټیک درسونه موتړل. نو بیا خو زمينه مسایل د هر هغه ډلې چې خپل ډېر ضعیف هم هغه ډېر ژر قوي کېږي. ځکه په افغانستان کې لسیزو راهیسې د پراکسی یا نیابتي جګړو بحث او مباحثه او مسله وه، او نیابتي جګړو کې بیا د سیمې استخباراتي هیوادونه ډېر ژر فعاله کېږي. نو زه فکر کوم چې د قوي کېدو په حالت کې دغه ډله او دا ډله ممکن ډېر ژر په خوا کړی په لسو کلو کې کولای شوای چې یو خپل اهداف ترلاسه کړي، نن کولای شي په لسو ورځو کې ترلاسه کړي. نو دا به یو ډېر لوی ګواښ وي. داعش کېدلی شي چې ډېر ژر د افغانستان د ختیځ تر شماله پورې خپل هغه ترهګریز بریدونه لکه پخوا په څیر، که څه هم طالبان هم همدغه ډول یو ډله وه، نن هم تقریبا همدغه شده واکمنه ډله. نو دا ډله په یاند خراسان ډله په پیاوړی کېدو د طالبان هغه توان نه لري چې د مخری ونیشي.
ها، یعنی دوی نور کسان هم اوس په افغانستان کې جذبول شي د خراسان ډله؟
په دې ول په دمر کله چې رسونه سره بهرني ځواکونه وکړه چې حالت یو مشروع نظام او لکونه امنیتي دفاعي ځواکونه پراته او ډیپلوماټیک سیاسي اقتصادي مرسته په هغه حالت کې چې کولای شوی خلک جذب کی طالبانو کولای شوی نونل خو البته هر څه لمنځه تللی دی بيخي داګ دا یو ډاګ دی هر څوک ولې چې ولدا افغانستان د اقتصادي وضعیت ډېر سخت خراب دی کله چې اقتصادي وضعیت ډېر سخت خراب شي وګړي بیا ډېر په اسانه جذبېدل شي جلب او جذبې خو ډېر اسانه دی او دا په خوا کې هم ډېر سیمو کې ځینې خلک چې جلب او جذب کول ډېرې پیسې ورکولې نو نن فقر هلته ځخ ډېر سوی دی وضعیت جګړیز وضعیت دی نو دوی کولی شي چې د پیسو او د نورو لارو نه د خپل جذب جست لاړې شي دا ترکیه او دا کار په اسانه ډول ترلاسه کړي
مننه آزاد صاحب پورې وره
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سلو مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د اقلیم لپاره د امریکا د جمهور رئیس خاص استاد جان کیری د جولای د میاشتې په شلمه وینا کې څرګند کړه چې نړیواله تودوخه د صنعتي دورې د مخه سطح نه 1.5 درجه لوړه شي په میلیونو خلک باندې بې ساري ګرمو څپو وچوالی او سیلابونو د خطر سره مخ وي. مګر دا هم زیاته کړه د دې ولاره شته چې هغه دا په نړیواله تودوخه کې پیشنهاد شوی زیاتوالی کم شي. لا تر اوسه د دې وخت چې د سانتیګراد د 1.5 درجو نه پر اټلنټیک کې په داسې طریقه کار واخیستل شي چې لاسرسی ورته وشي. مګر یوازې که هر مهم اقتصاد د 2030 کال پورې د معنا نه ډک کموالی ژمنه وکړي دا یوازنې لاره ده چې نړۍ په داسې باوري څرک برابر کړي چې هغه د نیمایي پیړۍ پورې نړیواله تودوخه سوچه صفر کوي. خاص استاد کیری ټوکیو ته د اگست میاشتې په اخر کې د سفر په وخت کې د دواړو هیوادونو په کوشنو باندې خبرې وکړې چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه کوي. امریکا د چین نه وروسته دوهم ستر هیواد دی چې زهرجن ګاز خپروي. جاپان په دغه لیست کې هم هیواد دی. جاپان ژمنه کړې ده چې په راتلونکو دیرشو کالو کې یو شمېر هدفونه لاسته راوړي. خاغلی کیری د جاپان د چاپیریال د چارو وزیر شین جیرو کوهیزو میسره د غونډې په وخت کې وویل جاپان ځینې سخت پریکړې کړې دي. جاپان هدف ټاکلی دی چې په راتلونکو لسو کالو کې په زهرجن ګاز کې د 45% پورې کموالی راولي او د 2050 کال پورې د 0% په لاره به برابر شي. دا مخ په زیاتېدونکو توګه څرګنده ده هغه اقدامات چې زهرجن ګاز کنټرولوي باید چټک شي که د نړیوالې تودوخې زیاتوالی باید د سانتیګراد 1.5 درجو ته محدود شي. ځکه نو د امریکا جاپان د اقلیمي چارو د انډیوالۍ له مخې امریکا او جاپان موافقه وکړه چې د پاکې انرژۍ د کاربن د څرک لګولو او د صنعت د غیر کاربن کېدو په شان ساحو کې د دوی همکاري زیاته شي او د اقلیم لپاره د کرهنې د نوښت د ماموریت ملاتړ دې وشي. دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د 2020 کال تر پای پورې د حکومت نوې مستقیم ملاتړ ختم کړي چې د ډبرو سکرو د برېښنا له جریان نه بشپړ نړیوال ملاتړ کړي. پر سیره پر دې هر یو با کوشش وکړي چې هر کال 100 میلیارد ډالر خپل ونډه ورکړي. د پرمختلونکو هیوادونو لخوا ژمنه وشي د پرمختلونکو هیوادونو د هغو کوشنو ملاتړ کوي چې د اقلیم د تاثیراتو په مقابل کې مقاومت کوي، زهرجن ګاز کموي او د سوچا صفر کاربن د راتلونکي په لور حرکت کوي. امریکا او جاپان ژمنه کړې ده چې د اقلیم د اقدام لپاره دغه لسیزه قطعی کړي او د اقلیم د ستونزو په باره کې د خپلو ګډو کوښښونو ډاډ ورکوي چې د امریکا جاپان د متقابل انډیوالۍ د یوې ستنې په حیث د ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.